سلامونه د مخکې خزې خبرونه ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکې خزې په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علومو او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالی وزارت په چوکاټ کې د کوچیانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچیانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دی په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اوري کولای شي چې په دې شمېرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې دي 0995 30 40 او 0225 225. اغلی کوچی ته سخر اغلاس وایم، خوشاله چې په خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامونه، ډیر مننه له تاسو هم چې دغه زمينه برابر کړه تر څو څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستیو نامنیو له وجې متضرره شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وخت به خبرې کړي.
ډیره مننه. راځئ لومړی به پایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالیتو.
دقیقا لاغې مودې چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. او ما د سیدر کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مینو هغه د چا خبره هغه پنځه اسکیپ کړو پریمی خودو. بیا می حقوق ویل، سیاسي علوم می ویل. د قنلمغې مودینه ما غوښتل چې په ټولنه کې وسیګم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکم وطنوالو ته.
څنګه وا دغه دوره چې تاسو کمپاین کوو، ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې لستونزو سره مخ شوې او یا هم لزین زورونو سره، تاسو څنګه؟
خوشبختانه باید وایم چې زما کمپاین، زما هغه شیوه چې څنګه وزه، هغې نه ډېره زیاته راضي یم. او زه داسې حس کوم چې که ټول همدغه پروسه تی کړي څنګه چې زما وه، نو ډېر ښه و، د خوشبختۍ ځای و. دقیقا زه په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلوده. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان و، هغه د کوچانو سرخیلان و، زموږ کوچي قشر و، زموږ وایزت ملت و. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو له خوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم، بلکې دومره قدر و عزت و ویاړې راکړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به هغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچیان لا تر اوسه هم زیاتره تذکری نه لري، هغوی چې په انتخاباتو ټاکنو کې هم ګډون کړی دی او عمر یې 18 کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولای شوی دغه کافي رایې ترلاسه کړی؟ آیا تاسو دپاره معیار ټاکل شوی و که نه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړي وي، کولای شوی چې څوکۍ مو لاسته راوړی وی؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډېره بده مرغه باید ووایم چې ډېری کوچان ورونه، حتی خویندې، خو بیخي ډېر شمېر یې په دغه دلیل چې د هغه خدماتي ساحو نه لرې ساحو کې ژوند کوي او یا توپیري چلند ورسره شوی دی، دوی د دغه ستونزې سره ډېر مخ دي. نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي، حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کېږي په ډېری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډېره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه و، هغه مخکښتوب و. یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري. مطرح دا وه چې مخکخه شي، یعنی درې خزینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لار مومي، نو ضروری ده چې ته باید دغه درې اولی او خزو کې وسیږي. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزول لکه زه فکر میکوم چې باید اوله خزینه وسم چې کامیابیږم په اوله درجه درایو. نو هغه څه چې معیار و هغه درایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول و، چې زه په دې باوري وم. الحمدلله همداسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغو کې هم هغه ښځې هم شته چې د کوچیانو غوښتلې د کوچیانو استازې شي، د هغوی په اړه څه وایي؟ هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیابې شوې وي، خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی نه ونتوانې دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل، زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په اړه ډېر معلومات نه درلودی. اما زه یو چې غواړم وایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمیشنران د کمیسنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده، هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په خزینو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې؟ په دې چې ډېره فکري رایه ده، داسې رایه نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړې شوی، دا رایه نه وي. څلور پنځه درې دوه یو دوه درې، داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وي زما. اما هغوی خویندو لپاره چې ورسره واقعا ظلم شوی، زه متاسفه یم. خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي. البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې، واضحا چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحق یې درې څوکۍ دي، نو دا خو ممکنه نه ده. اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. اما دا وطن دی، نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي، نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې، په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوې دي. که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای، نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي، ځینې ښځې بدلې شي. اما دا چې تطبیق نشو او رای متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نشو، بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول. یو ځای کې سل رایې وې، دا ځلې پنځه سوه شوې. څنګه امکان لري؟ یو مرکز د ښار کې یوازینی ځای کې چې فیفا او تیفا او خپل کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو، مثلا بعضې ولایتو کې، نو هغه ګډوډیانې وې. متاسفانه حق خوري وشوه، زه د دې نه سترګې نه پټوم. ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي، دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي.
دغه بې عدالتۍ تاسو چې یادونه وکړه، یوازې د ښځو په حق کې وې که نه د ټولو استازو چې نارینه هم پکې شامل دي؟
دغه بې عدالتۍ خو اصلا تاسو د هغه خویندو د خبرې په اساس کې راپورته کړه چې هغوی ګیله لري. زما منظور مجموعا دغه دی چې که هغوی ادعا لري، نو واضحا چې حتما یو څه به موجود وي. که د ټولو ادعا یې سمه نه وي، د یوې خو بې سمه یي، د نیمې خو بې سمه یي، نو واضحا چې یو ځای کې لږ نظم مختلی هغه کې خویندې ورونه نه لري، بیا ښځه او نر نه لري، هغه چې متضرر کېږي جنسیت نه پیژني، نو بیا فساد او ګډوډي او دا شیان جنسیت ته نه ګوري، ټول یو سره نه متضرر کوي. خو زه هیله منده یم چې راتلونکو دورو کې دغه پروسه لا شفافه وي، او زموږ دغه د کمیسنونو له لوړپورو نیولې تر دغه نورو چې لاندې سطحو کې دي، دوی احساس مسؤلیت د وطن او د ولس په مقابل کې ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو چې زموږ غږ اورئ، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ، اړیکې ونیسئ. کوم پوښتنې چې د غلي کوچې څخه لرئ وایي پوښتئ، د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909015340 او 0908255. فکر کوم له خوسته یو اوریدونکو په لیکل رو مهرباني وکړئ.
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، نوم مراته وای.
نوم د خوست ولایت د ځای میدان دی ولسوالۍ راولي ولا.
ولي ولا اخر اغلی.
تاسو سره دی چې دې تعلیم سره کړی دی، څوک ولې کړی دی، چی چی دی کړی دی. بل می دا تاسو سره دی چې دې کومې کومې شوې دری پښتو زده کړه نور ژبه زده نور. سلام
کور وطن. اخه غلی کوشی رازی استاسی پس دکرو هم خبر یو کو خلی ولی ولا ول چې څومره زدکړې مو کړی چیرته مو کړی که څام د بغلان مو یادونه وکړه خو رازی مفصلا په خبر یو کو او د کومې ژبې مو زده دي
ولی ولا ورور ته احترامات وړاندې کوم تعلیم کچ مې لسانس ده ما مخ کې ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخه کې لسانس لرم کمپیوټر ساينس کې ډیپلوم لرم په څنګه نور داسی لند محال زدکری دیر میکردی خواه نهایی کچه کابل که می زدکری کردی کابل نب در افغانستان نب هر ما جوان نده کردی لمرنه اتر لیسی زدکری می پا بغلان که کردی دی داغ نوالی زدکری پا کابل که مرکز که او جبه مورنه خو می پختو جبه ده دوی ما جبه داریده چی پری مکمل تسالوت لرم ترچنگ انگلیسی جبه بانده پویگم عربی جبه بانده پویگم اردو بانده لکه طول افغانان چی پویگم زهان پویگم ده ده ترچنگ ازبیکی می نوی پیل کردی چی باید ازده کما نو دیر کم تسلط پری لرم درج میدی چی پری
پایی تاسی بویل چی کلامو ده کمپاین دوره و دیر و اغو خزو سرمو وکتل چی کوچیانی وی تاسی خیمو تا ورغل تا کود وزیعت پارل چه وی ده کوچیان و خزو وزیعت سنگ ارزوی
نه یوازې د کمپاین په دوره کې بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین او سم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پیغام لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وی وشئ زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه و څه چې ډېر زما په وس کې و چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصب ګردي او که دا دي که هغه دي خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی مخصوصا ښځې زه وخت ناوخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زیږېدلې نه وي هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخې رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپیریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي مثلا مور یې د درده کړیږي خپله ماشوم له درده کړیږي هغه که ډېر خوشبخته یې له دردو به پاتې شي او بچ به شي لوی به شي خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي ځکه چې صحي خدمات نشته بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي اوبو ته لاسرسی نه لري د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده او دوی پښېبلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی متاسفانه د کوچۍ مېرمنې د ژوند انځور یو ډېر ناخوښونکی ډېر ناامیده کوونکی ډېر ستومانه انځور دی
ما هم غوښتل چې دغه خبرې ته اشاره وکړم چې ډېری خلک په دې نظر دي چې د کوچیانو ښځو وضعیت ښه نه دی د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي او اغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي اغه اړتیاوې چې دوی لري اغه کومې دي
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده د په ځواب کې باید وایم یو هغه اړتیاوې دي چې سمدلاسه اوس مهال باید ورته عاجل اجالتن برابر شي لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی تعلیم دی او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو 15 کلو کې به دا تطبیق ته برابرېږي بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به 10 کلن وي نور به ماشوم نه وي نو ښه خبره ده چې هممهال دې چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری یې کیدای شي د دوی اسکانی د دوی جایگزین کولی دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي بلاخره یو میشت ژوند ولري یو ځای کې اوسیږي دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کې دي ته مختلف موډلونه دي لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدی شي اما ډېره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډېر عاجل هر څومره چې زر امکان ولري د دې ترڅنګ موازی د مشت کولو د پروسه سره د سروي او د تحقیقات او د پلي کولو د پروژه باید دوی ته د تعلیمی خدماتونو او صحي خدماتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول یعنی سیار خدمات باید ورته ارزشی وړاندې شي ترڅو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوق څخه محروم پاتې نشي. په دې تمه چې سباون به مروخانه یو سبب موږ مشت یو اوس به څه نه وي، داسې هم نه کیږي، ممکنه نه ده داده مرته کیگی هغه د مشت کولو پروسه دی ورته پیل شي.
په دې باندې به انشاءالله نور خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زمونږ پرلانی کوچای صاحب ته سلامونه وایه. بعد به سلام ورته ووایه چې آیا تاسې به د کوچیانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه؟
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
دې ته به ځواب در کړي کور ودان. خو لومړی به اغلی کوچی په دې وغږیږو، تاسې د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې ډېری مکاتب تړل شوي دي او د یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه ماڼۍ یا ساختمان نه لري، او د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت جواب هم ډیر کله دا وی چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوي دغه حکومت طرحه چې تاسو غواړي چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کړي د دې عملی کولو لپاره زمينه مساعده ده؟
یقینا وایي چې زړه دردو کې د وړاندې سترګې وکړازي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزی کوچان لهر څنه په دې بهانه محرومول او حاشیه ته لیګل او اګنور کول، نظر غرزول، پام غرزول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیدار کړي چې هر څنګه کیږي هر رقم ممکن وي قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړي ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دي خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز میدادی چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټبلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه دموږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچای د کوچی ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچای ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچی ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا دی هغه وي دا موږ توقع نشو درلودای چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین. عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید ونه کی مسؤلیت
دغه وړاندیز مو آیا په رسمي توګه تر دغه ادارو پورې رسولې دی؟ د کوچیانو د وی استاذ په توګه مو په دې برخه کې څه کړی؟
یقینا چې د کوچانو د استاذ په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو، اوس فعلا مثلا موږ د کوچان د ریاست د همکارانو، د نورو فعالینو، د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرح منسجم قوي آماده کړو، او د لابي د پاره ملابسان لپاره د وکیلانو په کې موږ خبرې کړې دي. زموږ ډېر وکیلان دي، ډېر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضي شي. مثلا وکیل ده د فرام، وکیل ده د کندوز، وکیل ده د میدان وردګ، هزاره، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټولې خپله په خپل په خوښه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره دادخواهي کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار مې روان دی. انشاءالله العزیز په دغه نږدې راتلونکي کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو، د فعالینو، د د متخصصینو د معرف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به د خپل طرحې په لیکلې بڼه او رسمي توګه د مسولین سره شریک
ډیری سیمو کې لکته سي چې اشاره وکړه کوچیان خزي صحي خدماتو ته هم لاسرسي نه لري د چې دوی لوي سیمه بل سیمه ته لګل کیږي یا خپل کډ کی د دوی لپاره د صحي خدمات څنګه مهیا شي ستاسو په نظر د دې لپاره مهم کوم نظر لري کوم وړاندیز لري یا د ستاره مو په نظر کې ده
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده بالکل لروي موږ په پام کې لرو او مخکې لدینم دا تر هدا سن ده چې سما تر هدي مخکې لدین از موږ مشرانو خويندورونو په دې زحمت وستې کور ودانای ورته وایم د وی خزي په صفات دوی په دغه برخه کې کار کړی دی د موبایل کلینیکونو یو چشته د صحت عامې وزارت په چوکاټ کې چې کوچانو ته مثلا یو امبولانس دی یو ډاکټر ورسره دی یو نرس یو قابله ورسره ده په هفته کې دوی تقسیم اوقات لري په هر ولایت کې چې کومو سیمو ته چې کوچان مش دی مثلا په دغه دوبی فصل کې دوی د کوچانو ملزای چیرته دی چیرته دوی وسیږي کوم خیلونه دی هغه سرخیل سره په تماس کې کیږي ورزی هغه ګوري ماشومان خزی ټول معاینات کوي اما ای کاش دغه سیستم تطبیق شي مکمل یعنی سیستم خ سیستم دی کارا او نافیده حداقل غذایته چې امنیتی پلاوه دغه زموږ صحی کارکونکو احساس خطر نه کوي ډیر اما اکثریت ولایتو کې نه تطبیقیږي اکثریتو کې د امبولانسونه مثلا د چاپ ولکه کې چې دی غیزان ته ساتلی لکه شخصي موټر اکثریتو کې د دوی دلخوا کار دی چې کله ورزی کله نه ورزی موږ چې څومره نظارت کړی اکثریتو کې توپیری چلند کیږي د بعضی خیلو سره زایوتې نه ورزی نو دغه مسائل دي چې په دغه سیستم ننګي اما په اصل کې دغه سیستم یو متناسبن خ سیستم دی د نشت نه خ دی خو کچیر سم تطبیق شي نظارت شي د وزارت صحت او د موګو د کوچان ریاست ټول لخوا
بله د سشمیرې د تسترشت یا کوم ارزونه چې مو کړی یا کله چې سیمې ته تللی چې څومره خزه صحي خدماتو ته لاسرسي لري او څومره د ولادت پر مهال د مړینې سره مخ کیږي یا مشغورل کی د صحی خدمات او لاسرسي کبن
یقینا په دې حق لازم سره ارقام موجود دي مثلا ک موږ تاسو دې ته وګورو چې
ایواری خبر واخلو بیا بس تاسو خبرو تر شو مهرباني وکي څوک یې الله کابل
بله السلام علیکم ملت مانوی مل کابل نه مهرباني کوي ولې تاسو ته مهمانه ته سلام علیکم
په
پښتنه درم له مهمانه نه یو پښتنه مخدا ده دا کوم کده ته کوم څنګه ولر یا کوله چې دوی دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستوډیا لسی او بل پکې نه مدد ده چې دې دې خځه ته تر اوسه کار کړی کنه نه کړی دا
bale کوچانو خزوته او یا کپټوله کې د افغان خزوته
او دا ټول افغان خزوته کوم کار د فکر دی کنه موږ دا بل پکې نه ځواب ورکړي او کده ته څنګه ولر دې ته مراجعه چې دې وکړي او شیر ورته دې دفتر شیر دې دا غلا ته کوي چې
صحیح ډیره مننه کوم تاسو مننه له اوریدونکو څخه خو لمړی په دې سره شو چې څومره میرمنې د ولادت پر مهال ستونزو سره مخ کیږي او دا چې څومره دوی صحی خدماتو ته لاسرسي لري
متاسفانه چې موږ تقریبا دا غیصای لمخې چې مخکې وزارت صحت او مایا ایسای او همشان د کوچان ریاست تر سره کړی و تقریبا پسلو کې ودیش موږ داسې خزل ورو چې هغه د ولادت پر مهال متاسفانه مړینې سره مخ کی کوچان لا هم هغه کسان دي چې د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې سره مخامخ دي او تر اوسه هیڅ یعنی دغه ارقامو کې کتم په افغانستان کې په مجموعي توګه الحمدلله هزار بار شکر او د مسولین په مننه او د ټولو نړیوالو ادارو څخه دغه کچه راټیټه شوې ده ډیره کم شوې ده اوس مهال اما په کوچانو کې هم هغه سیلاب پر خپل ځای ده او ډیر مایندې مړینې سره مخ کیږي تقریبا د فیصدي لار حکومت وګوایو تر 0.1 وصلنه یوازې زموږه کوچان انجونه ابتدایي زده کړو ته لاسرسي لري 0.1 او دا چې بیا متوسطه او لیسې دورې ته رسیږي 0.4 ترسیږي لا هم کمیږي
بله
ځکه ابتدای دوره دوی جماعتو مدرسو کې یو ځای د ماشومان سره وای به چې دا بیلګی سره نورم دوی متضرر کیږي. متاسفانه صحت په باره کې هم داسې ارقام موجود دي چې ډیر ضعیف دي. دوی اکثرا باید وایم چې د ولادت پر مهال کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، مګر هغه کوچان خويندې چې په کلیو کې وسیږي امکان لري چې دوی د ولادت پر مهال هغه کلیوال کلینیک ته ورشي، هغه د خپل ولسوالۍ یا کلی موبایل کلینیک ته. نو دغه یو ډیر لوی ستونزه ده.
په خپل کوچان څومره پړه دي په دې مسأله کې؟ ډیری کسان په دې اندي یا هغه راپورونه چې په خوانه شر شوي دي، هغه کسان چې میرمنې ناروغ کیږي ډیر کله تر روغتونونو نه وړل کیږي، که ډاکټر یا روغتون هم ورته نږدې وي دوی هڅه کوي میرمنې په کور کې وساتي. دغه ستونزه تاسو په نظر څومره موجوده ده د کوچیانو په منځ کې، څومره جدي ده؟
احیانا موږ داسې فکر وکړو چې دا کوچان خپله د خپل په خوښه خویندې پرېږدي چې کور کې ولادت وکړي، بیا هم پړه کوچان نه دي، بلکې وزارت صحت عامه دی، نور هغه اړوند وزارتونه او ادارې دي چې باید کوچانو ته پوهاوی ورکړي. د عامه پوهاوي کچه په کوچانو کې په شدیده توګه ډیره کمه ده. دوی د عامه پوهاوي له ډېرې نشوالي سره مخ دي. یعنی دغه د ولادت په وخت کې کلینیک ته یا صحي خدمتونو ته نه لاسرسی یا نه ورتګ نه مراجعه کوم اضرار او عواقب لري له ځانه سره، دغه پوهاوی چا کوچي ته ورکړی چې کوچی بیا پړ وګڼو؟ نو یو ځای کې که څه هم بېخبري یعنی هغه ده، هم موږ د فکر وکړو ځان سره چې په یو دشته کې په یو غره کې د غره په لمنه کې د یو داسې ځای کې چې نه تلویزیون وي نه راډیو وي نه ښه وي نه بد وي، یو کوچی به په ده څه پوه شي؟ دغه زموږ وظیفه ده چې موږ ځان ور ورسوو، خپل غږ ور ورسوو، د کوچانو د میرمنو په کور کې د ولادت د عواقبو او اضرارو نه باید خبر کو. اما داسې زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې د مخصوصا داسې کسان موجود دي چې هغه د آر او ننګ او شرم په نسبت خپل کورنۍ کور کې وساتي چې همدلته ولادت وکړه، بلکې هغه به صعب العبور لارې لري، لري لار به لري، ترانسپورت به نه لري او مشکلات به یې حتی د دې ویره به موجوده چې په لارې کې ولادت صورت عمومي. نو دغه شیان دي چې د ښځو ورتګ به کلینیکو ته ننګوي. اما دا په دې معنا نه چې دوی نه غواړي، څوک نه غواړي چې ښځه په یو ښځای کې ولادت وکړي، دوا واخلي، د یو ډاکټر تر نظر لاندې ماشوم صحتمند اوسي، دا خو ټول غواړي.
بله، اخونزاده له بالامرغاب څخه پر لیکل رو مهرباني وکړي.
سلام علیکم پرستی جان، زه خپل سلامونه تاسو ته پښتنې خوته وړاندې کوم. زه ستاسو له خوا غواړم د
وځي
ته ولر د باور مو راځول
څه ده؟ خلاص مهرباني.
اوز ما زار
غږ مو اورو، مهرباني خغلی خونزاده.
او زه غواړم د خپل نظر په اخر کې ولرم سوالم نه.
ښه مهرباني.
از ما نظر دا از خوري چې دا هم مسولین کوالید کل دی که رئیس دی هر سو که دی دقا رادیو تا راجی تلویزیون تا راجی مانا دی خپل دا پیری مانا خپل دا مسئولیت پاک لکی و سه وای دا خلقو تا دا رکم شای و خلقو تا چی دا هر گل گزار دی هر کار بس دی وکر بس آسان سو، اما فا واقعیت که آقا رکم ند دا غیو ساتي انل ساتي دغه راځي دغه مصاحبه کوي، په دغه مصاحبه کې د خپل کار د آسان شي. اما په کوچان دا خورول کوچان ډیر مشکلات لري، ډیر دغه لري د درس د تعلیم د هر خاصه د نا کوچان لري ټول څنګه دغه ځای خلک خپل د اوس مکتب نه لري، وسیات لاسرسی نه لري، نور مشکلات او مشکلاتونه چې لري. زه ورته خلکو ته زما پیغام دا ده چې دوی د دولت ته کمنه کوي، و دولت مراجعین دوی د خدای سره خپل مشکل اسانه وغواړي چې خدای دې مشکل اسانه کړي. زما سوال د خور څخه دا ده چې دا اکثر وکیلان چې دوی خپل د شعبې څخه خپل د غزای څخه دا خپل د ماکلو خواته نشي کړی، امنیت خلاف دی، دوی سره کوم وایي چې زه ځم د هغو سره کړینم داسې و دې ته درس و تعلیم چې نامه د کلیدات سره د وخت په ځای کې دا جواب راکړي. ډېر به مهرباني.
کور ودان خغلی اخونزاده خو رازو د خغلی کوچی پښتنې ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې پارلمان تر راشي او واده مو کړی دی کنه
مننه احترامات مې دی ومني ورور د خزو لپاره څنګه چې زما په بیوګرافي کې موجوده و خو تاسو فکر کوم او نشو ویلی د تقریبا شپږو کال کې چې زه کار کوم او دغه و کالونه کار مې تقریبا پینځه کاله کرا واخلو مکمل ما د خزو سره تیر کړی د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به مسؤلیت لري هغه بیل خبره ده اما ما خپل ټوله وسه کړې ده له مختلفو ملي او بین المللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او تر څو د افغان خویندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په هکله حتی د دوی د تړل شوو مکاتبو لپاره موږ په ګډه کسی کاولا هغه خوایده چې مکاتب ته نه پریخودل کړي هغه لپاره ما دات خوای کاولا چې دوی پری دی مکاتب ته ورونه او پلرونه نو همچنان په دغه لاسی شایان دی چې جوړی په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوی جوړی کی او په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړی چې واقعا د افغان خزو لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دی هر خزه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حد کول شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کی او بل خبره چې بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دی
نه تر اوسه مې واده نه کړی
دا افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی یې
بله زموږ دغه شبکه چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکخ او ډیر زیارکخه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا څو څو تنه دغه مخکخ غړي لرو یو ډیره قوي شبکه ده او سم په دغه شبکې کې زغړی یم البته زموږ هغه کړنلار داده چې رئیسان بنوبتی هر کال انتخابي
بیا ډیرې فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه کوم فعالیتونه
زموږ مدني فعالیت دی دا د مدني ټولنو یو شبکه ده معمولا موږ دات خوایي اډوکسي کوو د هر موضوع لپاره یعنی دغه شبکه په مجموع کې درته پلانډو کې تشریک ما هغه شبکه ده چې د هر یو موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان او ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع
بله تر دې مخکې مولا بلا بل نور مؤسسو سره هم کار کړی لکه د سولې د روزنیزو تحقیقاتي مؤسسه چې ده په دې کې مو په کومه برخه کې کار کړی او مدني او رضاکار کار وکنه تاسو رسمي دنده درلوده
دا رسمي دنده و موږ هلته د ټولنیز سولې د امار په برخه کې کار کوو چې دا اکثره وس خلک دا خبره راپورته کوي چې د اذهان سولې اسکول او مدني سولې ټولنیز سولې ایجاد یو مهمه شای دی اما موږ تقریبا کلونه مخکې په دې پروسه کار کړی وو موږ هلته د ولایتو په کچه ولسوالیو په کچه حتی البته د خزو شوراګانې جوړولې محلي شوراګانې لکه د همبستګي شوراګانې چي دي د خزو نارینه او شوراګانې بیل بیل جوړولې مثلا د یوې مثلا زي یو مثال د بغلان مرکزی درته وایم موږ دلته په تقریبا په څو کلو کې د څو کلو شوراګانې جوړې کړې وې چې داغه پرس کې به داغه غړي به فعال خزي ویل کې مدیره د مکتب به و سرمالمه به و رئیس به و یو کاربل به و مدني فعال به و یو داسې خزه به و چې هغه د کولو لپاره یو خبره لري نو دغه موږ راټولولې دوی ته مو ټریننګ ورکاو په څنګ کې ورسره د اډوکسي هغه د دات خوایي هغه ورخودل چې څنګه دوی اډوکسي وکي بیا به ورسته دوی موږ د دوی سره په ګډه دغه د مختلفو اداراتو سره کېناستل مثلا دوی به ویل چې موږ د مکتب ستونزه لرو نو دوی ته به زمينه مسايده ولا چې اول د خپل هغه د سیمې خلکو سره خبره وکي بیا ور والی سره کینی رئیسانو سره کینی رئیس معرف سره کینی او څنګه دوی دا زمينه ایجاد کی چې دلته یو مکتب را منځته شي یا مثلا د برق مشکل بي وي یا بل څه دغه فعالیتونه موږ درس دوی سره په ګډه کول مثلا یو ټولنیزه وړستون زده دوی په کلی کې و د حاله منازي برخه کې موږ سره کار کوو چې څنګه دا کارو کی او هم چنان د هغه خلکو سره موږ کار کوو چې هغه د ادغام او مجدد پروسې ته راغلي وي یعنی هغه مخالفین ورونه چې دولت سره یو ځای شي وو په کې خی وو او دولت سره یو ځای وو موږ هغه سره کار کوو چې دا غوی هغه تجربه څنګه ده او د دوی نه نظارت هم کوو چې هغه وادي چې دولت ورکړي وي یا ورته وې کړي کنه او دوی څه غواړي مشکلات څه دي او څنګه وکولای شو چې نور ورونه موږ د کورنۍ او د خزو په طریقه راجلب کو بیرته دولت ته نو دغه په واقعي معنا هغه د خزو نقش د سولې پروسې کې مګالته تمثیلو
د دې ترڅنګ وو نور موسسو او ادارو کې هم کار کړی دی هغه کومې وي او کار مو په کومه
ما د هیواد موسسه سره د یونیف پی پی پروژې کې کار کاوه هغه ډېر هغه وظیفه چې ما ډېره خوښیدله موږ د لیګل اکټر زیاد عدلي او قضایي ارګانو او همچنان د پولیسو او د ښځو چارو وزارت سره په دې کار کاوه چې څنګه د ښځو یو کیس یو قضیه د ښځو سره د تاوتریخوالي یو قضیه چې دوی تراجیکي دوی څنګه برخورد ورسره وکړي معمولا موږ په دې کار کاوه چې پولیسو تم ټریننګ ورکاو چې څنګه ورسره برخورد وکړي یو ښځې سره چې متضرره شوی د کورنۍ تاوتریخوالي سره همچنان د سرانوال سایبانو سره هم کار کاوه د مدافع وکیلانو سره هم کار کاوه د په کم شمیر البته قاضي سایبانو سره قاضي سایبانو به ویل چې د قاضي نه څوک پوهیږي چې تاسو ټریننګ ورکاوي اما د نور زموږ دوستان همکاران کلی اداره چې وی دوی ټول همکاري درلودل موږ د ولایتو په کچه دوی ته دغه ټریننګونه ورکول چې څنګه د ښځو سره د شوی تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکړي څنګه ورته وګوري او په دغه موضوع مر سره کار کوي
دغه کار ته څومره ضرورت په افغانستان کې څومره هغه اداري چې قربانی شوی ښځې حالت مراجعه کوي د هغه سره سم رفتار کوي
متاسفانه زه باید وایم چې هغه شاید چې وایلی ډیر خنه دي ځکه خلک ناهیلي کوي اما حقیقت نه سترګې نشو پټولای او نه غواړم چې مثلا خدای نه خواسته یو داس شی وایم چې هغه حقیقت نه لري وسیږي لبد مرغه چې اکثرا خزي کله چې د کورنۍ تاریخوالي سره مخ کیږي چې بیرون راځي وي ادارې ته مخ کیږي هغه لمړنۍ یا یوازینۍ ځای چې هغه د بیا تاریخوالي تجربه نه کوي هغه د خزو وزارت چوکاټي د خزو وزارت ریاستونه بیا چې نور د پولیسو لخوا متاسفانه د زوریدنې هغه درلودلې موږ قضایا درلودلې په خاني امن کې د دوی د زوریدنې د سارنوال لخوا د وکیل مدافع لخوا موږ داسې ډېرې پیښې درلودلې دي چې وخزه د جبر وادنه دی او بد وضعیت نه د کور یعنی خپه راوتلې ده تاوتریخوالي شمخ شوې ده هغه راغلي ده متاسفانه یو ولسوال ځانته نکاح کړي
بله واقعا
درې خزو پسر دا متاسفانه دغه مسائل دي چې کار باید پرې وشي
بله ایوه اړیکه بر واخلو وګورو څوک دی لکم زی څخه مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سایل کوم
له تاسو
څخه پته ما
افکم ښه علیکم نړۍ ښه راغله خبرونه ته
مننه کومه ګران تاسو تاسو من منې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کېله وړاندې کوم زه غواړم چې تاسو من منې څخه یو پښتنه کومه اله کوم چې سیو دا کین جواب راکړي
مهرباني وکړئ
پښتن زما په دې ډول دا چې زه د خپل د کوچیان ورونو سره د دې اړیکه ته بعد ورما وسې نه نه لرم آیا دا دا او په هڅه کې دا آیا د دیني تعلیم کوم فکر او کوم پروګرام دا لري او کنه یو
د کوچیانو لپاره
د کوچیانو لپاره باندې bale او دایمه پښتنه مې داسې کولای چې د خپل دیني تعلیم کړی دی او کوم دغه کې راځي چې آی دا د دین کار په بری او یا کله کې مرکزونه د دې کې پاره او څه پیرانه پاره کې نه لري دا د پښتنې زولارم کومه باندې
کې ډیر مننه
سلام علیکم
کوروتان خو مخبره شو د هغه ورېدونکو پښتنې ته چې له کابل یې اړیکه نیولې و هغه ویل چې تاسو د ټول افغان خزو لپاره څه کړی چې تاسو په خبري وکي خو بل پښتنه دا و چې خزي څنګه کولای شي کلستون زی سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو مراجعه وکي آی تاسو ورته توجه کوئ کنه
یقینا 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 چې یو خوبي زموږ دغه د چې کته مسولیت ډیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه راي اخیستې ده د کوچانو حوزه یو هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤل بولم، مخصوصا خويندو په مقابل کې کله چې زه مسئله وم یا کار میکو چې یو وکیل ته به ډیر ضرورت و، متاسفانه هیڅ لاره مې نشو موندلې. زه غواړم چې زما ټول خويندې ورونه د یو خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په واسه کې څه کیږي هغه ته لاسرسی ولري. نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې.
که تاسو کوم مشخص دفتر لري، ځکه ځینې مېرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري، هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کېږي، غواړي تر تاسو ځان در ورسي، یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې ورځ خاصې ورځې چې تاسو حتماً هلته یې او یا هر ورځ هلته یې، نو مهرباني وکړي اورېدونکو مشکل ونه لري.
البته د پارلمان په هکله خو به هیڅوک مشکل نه لري، زه بلان هغه هره ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنجشنبې بعضې ورځې غونډې موږ لرو پارلمان کې بعضې نه، نو نورې ورځې زه همیشه حاضره یم پارلمان کې. د دې نه پرته کولی شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري، کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي، زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوی شي، فیسبوک کې موږ کتای شي، فیسبوک کې موږ کوی شي زموږ سره په اړیکه کې شي، موږ په خپل آدرس ورکو. متاسفانه زما په نوم ډېرې جالی پاڼې دي، خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کړي چې دا زما پاڼه ده، ځکه هغه په انتظار یو جالی اکاونټ به جواب نه ورکوي او خپه به لمانی.
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي که ستاسو غاګوري هم د لحظه او لسونځ سره مخ کیږي کولی شي چې تاسو
مرجع البته 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 په ویار به زور ته خدمت کوم که زما په واسه کې چی څه.
ښاغلی اخونزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د احوال خبر شي، تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دي هغه مو چیرته لیدلی او څنګه؟
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم. ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 تر 13 ولایتو مې کتلې دي د کمپاین نه مخکې ورسته. د خلکو په ژوند کې فرق دی اخونزاده صاحب. مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځېدای، زه پیاده ګرځم. د خلکو په ژوند کې فرق دی، وکیلان فرق لري، هر څوک هر کړنلار لري ژوند ته. یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې ښیو لکه دنیا چې ګله ګلزارې، زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هغه وښیم. تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ټریت یا خطر ما نه ننګي چې زه دغه له وجې نه ونه چم کولای خپل مکلینو ته ورشم. زه دشتې بیدیا کې ما دغه روزې کې تقریبا 8-9 روژه ماتي د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چې هلته یو امنیتي پوسټ هم موجود نه و. نو زه نه غواړم چې نه یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم. ما بولدک ته سفر کړی دی، بولدک کې مې کوچانو سره کتلې دي، ولایتو ته د بلخ هغه دورترینه قسمتو ته مې سفر کړی دی، ننګرهار ته ورځم، لغمان ته ورځم، کابل کې هر قسمت ته ورځم کوچانو ته. نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجود چې ما وننګي. یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی، هغه ټول ننګي یوازې زنه، بلکې تاسو اخونزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتما به ډارې کې حتما به ترس لري. اما زه ان شاء الله لږ زړه وره یم، نه ډارې کوم. دی
راځي د خغلی کونړي پښتنه به هم جواب کو، بیا به ځینې پښتنې زه هم ولرم. خغلی ساحل کونړي وویل چې